ستوري مشه شاین بنری مو تاسو ته به دغه ساته خبرونه کې هر کله ويم په خبرونه کې به وره پاکستان وای د ډرون بریدونو د مقصد سره نه بلکې طریقه کار سره اختلاف لري د افغانستان د ننګرهار د ګشتې ولسوالۍ خلک وای پاکستان ورته د سیمې د پرخودو دړکه ورکړه ده او د ډر اسماعیل خان نه سلګونه بې ځای شوي محسود جنوبي وزیرستان ته ستانه شوي دي نور راپورونه هم لرو خو لومبې د ملیحا میرزدنه خبرونه وو
السلام علیکم ټټولو اول د خبرونو سټکی د پاکستان خارجه وزیر هند ربانی کر په قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله غیر قانونه ګرځولې دي پاکستان او افغانستان د یو بل ترمنځ ستراتیژیکو همکارۍ یو سند لاسلیکولو خبره کړې ده انن په سریلانکا کې پټي 20 کرکټ کپ کې پاکستان او جنوبی افریقا له یو بل سره مقابله کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د رسنیو تر مخه د هیواد خارجه چارو وزیر هند ربانی کر د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا ډرون حمله غیر قانونه ګرځولې دي په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي په غونډه کې نوموړي ویل دي چې پاکستان د ډرون بریدونو د مقصد سره مني چې ترهګر لمیان زوړي خو د ډرون بریدونو د طریقې کار سره اتفاق نه لري دا په خبره د دې ډرون بریدونو منفی ردی عمل مخې ته را روان دي او ګټور نه ثابتېږي هند ربانی کر زیاته کړه د پاکستان د ولس اکثریت د ډرون حملو مخالفت کوي د پېښور کلیوالي سیمې د بډبېرې تاڼې مشر نسیم خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بډبېرې پولیس تاڼې په حدودو کې فرنټیر روډ چوکې شیخان کې د بم ډسپوزل سکواډ اهلکارو د غلطه ایښودل شوي چاودېدونکي توکي ناکاره کول چې ناسا په پرې اوچاودېدل په پېښه کې د بم ډسپوزل یونټ انچارج حکم خان وژل شوي دي د ژوبلې په هکله دوی وویل چې صحیح معلومات لا نه لري خو ویل کېږي چې دوه پولیس اهلکار پکې ژوبل هم دي د پولیس چارواکو د وینا تر مخه د عشق رسول ورځ منزل وروسته نن د جمعې په ورځ د لانجمن فلم پر ضد د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره اسلام آباد کې سکیورټي پلان تیار کړل شوی دی دوی وایي په دې لړ کې ډیپلوماټیک انکلیو په خاصه توګه د امریکې او برتانیې په شمول د ټولو اروپایي ملکونو سفارتخانو تتلونکي لارې تړل شوی دي او د غلطه د پوځ ځوانان ځای پر ځای کړل شوی دي افغانستان او پاکستان وای په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو سند د 2014 کال تر پایه لاسلیک کړي د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ مانې وای چې په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان پاکستان او برتانیې د مشرانو په غونډه کې خبرې شوې دي چې پکې حامد کرزی او آصف علي زرداری په سند لاسلیکولو رضا شوې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د سند خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دواړو ترمنځ په بیلابیلو مسایلو او په تیره په سرحدي سیمو د بمباری په اړه اختلافات دوام لري د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وای د نیټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات له هغې تقریبا دوه هفته وروسته واپس په حال کړی دي چې په افغانستان کې د کمانډرانو لخوا د خپلو ملګرو سره گشتونه محدود کړل شوي وو دغه محدودیتونه د افغان امنیتي ځواکونو ځینو سرتیرو لخوا پر خپلو بهرنیو ملګرو په بریدونو کې د زیاتوالي وروسته مخې ته راغلل سخت کال لږ تر لږه 150 بهرني سرتیري په داسې قسمه بریدونو کې وژل شوي دي نن په سریلانکا کې د شل اووریز نړیوال ټورنمنت په لړ کې د اتو غوره لوبډلو یا سوپر 8 په مرحله کې پاکستان د جنوبي افریقې خلاف لوبه کوي دا لوبه به د سریلانکا په پریما داسا سټیډیم کې ترسره کیږي لوبه د پاکستان په وخت مازیګر په 3 بجو پیلېږي او د باران وړاندوینه هم شوې ده پاکستان او جنوبي افریقا د وکاله پس ته کرکټ په میدان کې د یو بل سره مخامخ کیږي هغه ویډیو چې په مسلمانو هیوادونو کې بلوو ته لمن وهلې سره اړه لرونکي کسته یوې اورېدنې وروسته نیول شوې دي د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې یو جج ویلي نیکولا باسلی نیکولا کې دي شي او تختی نیکولا د ازمیختي شرایطو سرغړونې لپاره تر پلټونو لاندې دي چې په 2011 کال کې د بانک په یو غفله کې د جیل نه خوشې شوې وو نیکولا چې د مصر سره تعلق لرونکي او عیسائی دي له هغه وروسته پټ شوی چې کله دا پیژندل شو د امریکایي فلم اعلان په جوړولو کې لاس لري ایران له هغې وروسته د کومبریت په ضد د جواب ورکولو په اړه ژمنه ښودلې چې وړاندې اسرایلي وزیر اعظم دغه اسلامي جمهوریت اټمي بم د ترلاسه کولو نه د منع کولو لپاره په سره کرښه راښکلو غږ کړی و ملګرو ملتونو لپاره د ایران مرستیال سفیر اسحاق الحبیب د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته د زیارت په ورځ ویلي چې اسلامي جمهوریت خپل دفاع کولو توان لري او په مکمل ډول دا حق لري چې د برید جواب ورکړي وړاندې د زیارت په ورځ اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې دا ویلي
دا مهال چې اوس هم ناوخته شوی، یوازې یو لاره ده چې په پرمن ډول ایران د اټومي بم جوړولو نه منع کړل شي، او هغه داسې چې د ایران د اټومي وسلو پر پروګرام سره کرخه راخکل شي.
هغه ویل د 2014 کال تر اخیره به ایران تر دومره حد یورانیم غنی کړی وي چې اټومي بم جوړولو ته بنیستی وي. ایران په خپل اټومي پروګرام تورونه رد کړی دي او بے بنیاد ویللی دي. یوه الوتکه چې د ایورست غره سیمې ته روانه وه، د نیپال د سرخر په سنډه کې راپریوتې چې پکې سواره 19 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي سیتا هوایي جهاز د کټمنډو نه پرواز کولو وروسته په 100 منټو کې راوغورځېدل. رپورټونه وایي په مسافرو کې 9 برتانوي، 15 چینایي سیلانیان او 9 د نیپال وګړي شامل وو. چارواکي وایي جهاز د هوایي میدان سره نږدې دریا غاړې ته پریوتلو چې وروسته یې اور ونیولو. د حادثې وجه تر اوسه نه ده معلومه. د کینیا پوز وایس واکونه د سومالیا په جنوبی برخه کې د القاعده الشباب ملیشي لوخوا نیول شوی اخیری بندري خار باندې برید کړي. سرتیری په ساحلي سیمه کې ورکوس شول چې د کسمایو په بندري سیمه قبضه وکړي. یاد خار د ملیشي لپاره د پیسو مهمه ذریعہ و چې بندر ته راتلونکي سامان د ټاکسونو نه ترلاسه کولی. په جنوبی او مرکزی سومالیا کې د دغه ډلې ملا کمزوري شوې ده چې وجه یې د سومالیا ځواکونو او حکومت په لوه ملیشیا په ملاتړ د ایتوپیا، کینیا او افریقایي اتحادیې د ځواکونو منظم بریدونه دي. او امریکا وایي د امنیتي وجو په بنیاد په موقتی ډول د لیبیا په سرحد کې د خپل سفارت نه نور اهلکار روباسي. د خارجه چارو وزارت وایي د زیارت په ورځ ویلي موږ به د رواني هفتې په سر کې خپلې فیصلې ته بیا کتنه کوو چې مقصدي حالاتو ته په کتلو سره د ممکن حد پورې د اهلکارو بحالي ته دا نه د خودل شوي څومره اهلکار له هیواده وستل کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم و. د ننګرهار د ګوشتي خلکوایي پاکستان ورته د سیمې پر خودو دړک ورکړی دا.
پاکستان حکومت لخوا نه نظرخیل، ملاخیل، یعقوبی او ریناو پرچاو دې منطقو ته اختار ورکړ شوی او هغه ته ویل شوی چې تاسو دا منطقې تخلیه کړئ.
په سلګونو بې کوره شوی محسود نن د ډېر اسماعیل خان نه بیرته جنوبی وزیرستان ته ستنېږي.
باسي نه ترکی نه هر شهر ته نیولې وي په شی ذات سره چې کې ماده خواندې ماندې هر شي سره پلیر ورته وسو کا خدای کړم میډه خپل وطن میله کورینا میشه یا بدوي.
او په اقتصادي نړۍ کې به وره د خراب امنیت لکبل ډېر افغان سوداګرو کاروبارونه عرب اماراتو ته وړي.
نه ما مزم دا سره وړو در بس ما کنستراکشن کمپنی درو ده نو بیا متاسفانه چې دا حالت سره خراب شو.
د پاکستان افغانستان سیمه نړیوال نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمونږه اړومبی راپور ته له 1300 کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټه امریکایي الوتکو لخوا میزایلي بریدونه ترسره کیږي. ځینو رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هنارا بانیکر لخلي لیکلي چې پاکستان د دې بریدونو د مقصد سره نه بلکې د ترسره کولو په طریقه اختلاف لري. خو ځینې رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله د خبره رد کړې. وایي پاکستان د بی پایلټه الوتکو بریدونه غیر قانوني ګڼي او د بندولو غوښتنه کوي. نور حال د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان خارجه وزیر د نیویارک ایشیا سوسایټي په یو اجلاس کې د زیارت په ورځ خطاب کړی وو. خارجه وزیر پکې ویلي وو چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو منفي رد عمل دی چې هغه ګټور نه ثابتي کې. دا یې هم پکې ویلي دي چې پاکستان په ډرون حملو کې د ترهګر ختمولو سره خو متفق دی خو د دې طریقې کار وي صحیح نه دی او د پاکستان زیاتره خلک د ډرون بریدونو شدید مخالفت کوي. دغرنګ وایي چې د پاکستان په ځمکه یو طرف ډرون بریدونه غیر قانوني دي. په خپلو خبرو کې خارجه وزیر دا هم وویل چې څوک ورته د پاکستان په حدونو کې بے پایلټ الوتکې الوزي نو دا جنگ بیا د امریکایي جنگ شي. دا دلیلونه چې دا زموږ جنگ دی او زموږ په مفادو کې دی نو یو طرف ته پاتې شي. او دا بیا وایي چې په پاکستان دا جنگ مسلط کړی شوی جنگ ښکاري بیا جوړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه د یو تازه څېړنیز راپور په حواله لیکي د پاکستان ولس ځکه د امریکې خلاف پارېدلي احساسات لري چې امریکا د دې هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه کوي او ادعا کوي چې د دغو بریدونو په ترڅ کې منځګړي خلک نه وژل کیږي. حال دا چې څېړنیز راپور ښکاره کوي چې تر اوسه سلګونه منځګړي قبایل هم د ډرون بریدونو په ترڅ کې وژل شوي. دا راپور مهمې برخې نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په یو رپورټ کې لیکي د اسلام پر ضد د جوړ شوي یو فلم په تناظر کې کوو کتلی شي نو په ټوله اسلامي نړۍ کې پاکستان هغه هیواد و چې د امریکا پر ضد په کې تر ټولو زیاته غوسه لیدل کېده. حال دا چې امریکا د دې هیواد سره په بلیونونو ډالرو مرسته کوي سو د طالبانو د لاسه د زیانمنو شوو سیمو بیا رغونه وشي. ورځپاڼه لیکي که اوس هم امریکایان هغه پخوانۍ پوښتنه تکراروي چې هغوی یعنی پاکستانیان ولې له موږ څخه کرکه لري نو هغوی دې د ډرون د بریدونو لاندې ژوند په نامه راپور ولولي. په دې راپور کې د ډرون د بریدونو له وجې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ورانۍ او ویرې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. دا راپور د هغو ادعاو سره په ټکر کې دی چې ګواکې بې پایلټ الوتکې خپله نښه نه خطا کوي او ولسي خلکو ته ډېر کم زیانونه اړوي. راپور لیکي په دا ډول بریدونو کې تر اوسه سلګونه ولسي کسان هم وژل شوي چې 136 پکې ماشومان دي. په راپور کې راغلي قبایلیان د ډرون بریدونو له وجې دومره په ویره او ترهه کې مبتلا دي چې نه دوی په ښادۍ او نه هم په غم کې په ګڼ تعداد کې پر یو ځای جمع کېدای شي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه د خپور شوي رپورټ په حواله لیکي د 2011 کال د مارچ په 18 د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې د قبایلي مشرانو ترمنځ یوه جرګه کېده چې د دوو قبیلو ترمنځ د کرومایټ مدنیتو پر سر د راپورته شوي یوې لانجې د حل کولو هڅه کوله. په جرګه کې 15 د حکومت لخوا ټاکل شوي ملکان او ځایي طالبانو څلور غړي هم ناستو ځکه د شخړې د هوارولو لپاره د دوی ټولو شتون اړین و. په جرګه کې ناستو کسانو انګیرله چې دوی د ډرون بریدونو څخه به په امان وي ځکه دا ډول بریدونه په ترهګرو او نورو هغو ډلو باندې ترسره کیږي چې د حکومت پر ضد کاروایی کوي. خو ډرون الوتکو پر دغې جرګې برید وکړ. د احمد جان په نوم یو کس چې برید کې زخمي شوی و خو ژوندی پاتې شوی د دې راپور څېړونکو ته ویلي د څو پرله پسې بریدونو په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. یو بل ژوندي پاتې کس محمد نذیر د راپور جوړونکو ته ویلي ډېری خلک پر ډبرو د لګېدو له امله هم مړه شول. د ادریس په نوم یو بل عیني شاهد بیا وایي هر څه له منځه لاړل. هلته یوازې ټوکرې پرتې وې. د انسانانو د بدن ټوټې خورې ورې وې. هلته بې اندازې غوښه او وینه پرته وه. د یو وژل شوي ملک حاجي بابت خان زوی خلیل خان وایي هغه پوهیږي چې امریکا دا بریدونه د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې اتحادي ځواکونه وژغورل شي او د طالبانو او القاعدې مرکزونه په قبایلي سیمو کې موجود دي. فائنانشل ټایمز په اخره کې لیکي د دومره مرګ ژوبلې نه پس هم د حیرانۍ خبره ده چې په امریکا کې جمهوریت پلوي مخالف ګوند د نوموړي هیواد په ولسمشر باراک اوباما نیوکه کوي چې د امریکا د دښمنانو خلاف کمزورې جنگ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا حکومت د اسلام د سپکاوی فلم جوړون کی ناکولا باسیلی ناکولا 13 ورځ گرفتار کړي او عدالت د دروغ ویلو او دوکي ورکولو په تور د هغه د بند کېدو حکم ورکړي. نو موري ته تر دې وړاندې هم په کال 2010 کې هم هغه وخت د بند سزا اورول شو او کله چې هغه په خپل مشروطي دوره کې د عدالت د حکم سرغړونه کړې و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په دې اړه یو راپور لیکلی. احمد شاه تاسو ته مهم ټکی وړاندې کوي.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو مرکزي جج ژمنتیا شوهدلې چې د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي یو زیاتېدونکي خطره ګرځېدای شي نو په دې خاطر یې د هغه د بندي کېدو حکم ورکړي. د دوکي ورکولو تر اوږده بیان وروسته د امریکا مرکزي ضلع مشر مجسټریټ جج سوزان سیګل د زیارت په ورځ وویل چې ناکولا باسیلی ناکولا باید ونیول سي ځکه هغه په 2010 کال کې د دوکي ورکولو په جرم د خپلې مشروطې دورې سرغړونه وکړه. جج سیګل زیاته کړه اوس عدالت پر دغه تورن کس نور باور نسی کولای. د اسلام د سپکاوی فلم جوړونکي 55 کلن ناکولا د زیارت په ورځ گرفتار کړل سو. نوموړی د دوکي ورکولو او دروغ ویلو سربیره د خپلې مشروطې دورې اته ځل سرغړونه کړې و او د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې کېدای سي هغه ته 2 نور د بند سزا واورول سي. ناکولا به تر هغه وخت په جیل کې وي تر څو جج د هغه د مشروطې دورې د سرغړونې بل اورېدنه کوي. ناکولا چې کله د عدالت کمرې ته راوستل سو نو ژړبخون پتلون او کمیس یې اغوستی وه او په لاسونو کې یې اتکړی وې. په 2010 کال کې تر جرم کولو وروسته هغه ته 2 د بند سزا واورول سول او د 5 کلونو لپاره پر هغه د کمپیوټر او انټرنیټ پر استعمال بندیز هم ولګېدی. د روان کال د جولای په میاشت کې چې کله هغه د مسلمانانو د معصومیت په نامه د اسلام د سپکاوي د فلم 44 منټه ټریلر پر یوټیوب ولګوي، نو په اسلامي نړۍ کې خلک مظاهرو ته راوپارول چې په ترڅ کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون په لسګونه کسان ووژل شول. ناکولا چې له آره مصری عیسائی دی تر بلوو وروسته خپل کور نیلام کړی، ټلیفونونه یې بند کړل او پټ شو. په عین حال کې په دې فلم کې کارکونکو، اداکارانو او نور کارکونکو ویلي چې دوی ته دوکه ورکړل شوی او دوی ته ویل شوی ول چې دا د صحرا جنگیالی په نامه یو فلم دی، خو بیا وروسته پر دغه ویډیو نور ژغونه ریکارډ کړل شول چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی پکې شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له یوټیوب او ګوګل ویبپاڼو څخه خواست کړی چې دا ویډیو له خپلو ویبپاڼو لرې کړي.
افغانستان او پاکستان وایي په خپلو کې بعد ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک. د جمهوری ریاست د ارګ مانه وایي چې په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په غونډه کې خبرې شوې دي. نور حال له کابله زبیر ژمن راکوي.
د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو موافقه کړې چې د خپلو هیوادونو ترمنځ به د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده د 2013 کال تر پای بشپړوي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې راغلي، په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان د جمهور رئیسانو حامد کرزي او آصف علي زرداري او د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کمیرون په درې اړخیزه غونډه کې خبري شوې. د اعلامیې له مخې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کمیرون ژمنه کړې چې هیواد به په دې اړه د افغانستان او پاکستان له هلو ځلو ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د بحثونو د دوام لپاره سره وګوري. افغانستان د پاکستان له سیال هیواد هند سره تر ټولو لومړی د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و چې پاکستان او چارواکو ته حساسیت پاروونکی بلل کېده. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند به د افغانستان په ګټه وي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه یونس فکر وایي دغه سند په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې د عمل کېدو تضمینې نړیواله ټولنه وکړي.
دا سند باید بیا د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ملګرو د خوا څخه هم ضمانت وسی، او په دې سند کې طبیعي ده دغه نور تړونونه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغوی د اجرا دپاره هم ضمانتونه وړاندې سي. خو موږ تشویش پر پاکستان دا دی چې دوی د دغه سندونو امضا د دې دپاره استعمالوي چې پر موږ وخت تېروي او پر موږ وخت ضایع کوي.
له پاکستان سره د ستراتیژیک همکاریو د سند د عملی کېدو په اړه کتونکي ځکه شک لري چې له پاکستان سره پخوا هم افغانستان په بیلابیلو برخو کې موافقه ته رسیدلی خو بیا عملی شوی نه دي. څو کاله مخکې افغانستان او پاکستان د سولې ګډه جرګه په کابل کې جوړه کړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې تړون هم نه و شوی دی، خو کتونکي وایي پاکستان په دواړو برخو کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي د نیویارک په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري تمه ښودلې چې تر لوی اختر پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر د سفر پریکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم په وروستۍ سفر کې شوې وه، خو تر اوسه پورې دغه سفر ځنډیدلې دی.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ قومي مشران وایي د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې د ډیورن غاړې سره نږدې سوکلی پریږدي چې دوی پکې چرنیز عملیات ترسره کړي. په همدې اړه د ګوشتي ولسوالۍ د مومندو د قام مشرانو د زیارت په ورځ یوه جرګه کړې ده. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د مومند قوم مشران وایي چې د ډیورن دی غاړې ته پرتو سو کلو ته د پاکستان حکومت د سیمې د پریښودو ګواښ کړی دی. په همدې اړه د زیارت په ورځ د ګوشتي ولسوالۍ په مرکز کې د مومند د قوم په سلګونه تنه قومي مشران او مخور راټول شوي وو او د پاکستان د ګواښ په وړاندې خپل دریس په ډاګه کړو. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومند د قوم مشر فریدون مومند د غونډې په اړه خبري اعلان ته وویل.
پاکستان حکومت له خوا نه نظرخیل، ملاخیل، یعقوبی او ریناو پرچاو دی منطقو ته اختار ورکړ شوی او هغه ته ویل شوی چې تاسو د منطقې تخلیه کړئ. هیڅ نه دغه ځینې په دوی فیر شوی او نه دغه ته دوی د مخالفینو مرکزونه او ځایونه تقریبا د دوه هفتې د مخه دوی په ملاخیل او نظرخیل او د یعقوبو
منطقه چې د پرون شپې پورې دوام لاره توپچی انداختونه وکړه چې دا غ انداختونه په نتیجه کې دغه منطقې مکمل تخلیه شوې. تقریبا د 15 په شاوخا کې کورنۍ دغه ځین په کډه کولو مجبور شولې.
یو تن قومي مشر وایي چې دوی به په هر حال کې خپل خاورې نه دفاع کوي.
نوم می ملک دلاور خان د نارګي د کنده اوسیدونکو دي چې ارتونه کوشش کوي، ارتونه تبلیغ کوي، ارتونه دبابونه کوي د راتګ زمونږ د دې پلو قومونه د ډیورن نه دې پلو دې په مقابلې ته هر وخت تیار دي. دې زړه د دب دباب نه د هیچ هم دا خو اخر او دا قومونه د مندو نیرېږي. د ګوشتې
د ګوشتې ولسوال ډاکټر عیسا خان ځواک وایي چې حکومت به د مومندو د قوم څخه ملاتړ کوي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د خپلې ولقې لاندې راولي.
سلالاته ګواښ کړی، کروندې ته ګواښ کړی دی، ګټو کلي ته ګواښ کړی دی، نرګي ته ګواښ کړی، لکړۍ ته ګواښ کړی. خو دوی د ګواښ په مقابل کې ولسونو دریځ دا دی چې مونږ د خپلې خاورې نه دفاع کوو، مونږ په خپلو ټولو امکاناتو باندې خپلو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې مونږ به په خپلو ټولو امکاناتو د پردي تجاوزګر مخنیوی کوو.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ نظر د خلکو د نیوکو په وړاندې ولرو خو بریالي نه شو. بلخوا تر دې دمه په سرګن ډول د پاکستان د حکومت دریز هم مخې ته نه دی راغلی چې ګوندې د ګوشتې ولسوالۍ خلکو ته یې د سیمې له پرېښودو نه ویلي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 421،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15200 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
د پاکستان په سند صوبه کې د خراب امنیت لکبله یو شمیر د هندوانو کورنۍ هندوستان ته کډه شوې دي او دغه لړۍ لا اوس هم دوام لري. نور حال له کراچۍ نه ظفر کریمی په دغه راپور کې راکړي.
د مذهبي لککیو د خیرخېګړې لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري تنظیم پاکستان هندو کونسل چارواکي وایي د سند صوبې د سکر او جکپاباد څخه د هندوستان په لور د تلونکو هندو کورنیو د کوچېدنې سلسله دوام لري. د یادې ادارې مشر رمیش کمار مشال رډیو ته ویلي دي د تیرو دوو میاشتو راهیسې د 150 څخه زیاتې کورنۍ هندوستان ته تللي دي او ځینې نورې کورنۍ د تللو هوډ لري. د هغه په خبره په دې وروستیو کې د سند صوبې په ځینو برخو کې د هندو مذهبه خلکو پاره شرایط سخت شوی دی. رمیش کمار وای هغه هندو مذهب خلک چې د تللو دپاره وسایل لري هغوی د تللو تابعیا کوي لګیا دي. ډیر خلک تللي دي او هلته په جودپور کې ډیره دي. اوس یو ځل بیا په سکر ډیویژن او جکباباد کې هندو مذهب خلک ځان خوندي نه احساسوي. د دوی لونه تختول کیږي او د دوی په کاروبارونو حمله کیږي، د دوی څخه قلمګونه اخیستل کیږي او دوی د تاوان دپاره تختول کیږي. د رمیش کمار په وینا که څه هم د امنیت ستونزې په ټول پاکستان کې شتون لري خو د هغه په خبره دغه واردات د لګکیو سره زیات ترسره کیږي. د هندو مذهبه خلکو د خیرخېګړې یو بل تنظیم هندو پنچایت کونسل د کراچۍ ډویژن مشر امرناث موتولال بیا وایي د سند صوبې څخه هر کال په ګڼ شمېر کې خلک هندوستان ته ځي. د هغه په خبره تللي کورنۍ هندوستان ته د استوګنې نه بلکې د مقدسو ځایونو د زیارت کولو دپاره تللي دي. هغه هندو مذهبه خلک چې د مذهبي مقدسو ځایونو زیارت ته ځي نو ګاونډي ملک هندوستان هغوی ته مفت ویزه ورکوي. دا خلک هر کال ځي او بیا واپس راځي. زمونږ خلک د سند په خاوره کې پیدا شوي دي، د دې وطن سره مینه لري، دلته کاروبارونه کوي او کورونه لري. په زور د مذهب بدلولو د پوښتنې په جواب کې امرناث زیاته کړه چې که یوه پیغله 18 کلنۍ ته د رسیدو وروستو یو چا سره په خپله خوښه واده کوي او یا خپل مذهب بدلوي نو د داسې کولو قانون هغې ته اجازه ورکړې ده او په دې کار کې هیڅ یو هندو مذهبه سړي ته اعتراض نشته. خو تر څو پورې چې په زور د مذهب د بدلولو خبره ده نو په دې حقله که ځانګړی قانون جوړ کړی شي نو د بې بنیاده پروپیګنډو مخه به ونیول شي. د سند صوبې څخه د هندو مذهبه وګړو د کوچېدلو په باب له مرکزي او صوبایي حکومتونو دوه جدا جدا تحقیقاتي کمیټې جوړې کړې وې. خو د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار وایي د تحقیقاتو په غرض جوړو کمیټیانو څخه د متاثره خلکو په ستونزو کې هیڅ کمی نه دی راغلی.
دی
وای پرون نه بل پرون یوه هنده و پیغله چې دوه ورځې وروسته یې واده و د سکر څخه تختول شوې ده او لا هم ورکه ده. پولیس اف آی آر لیکلو ته نه دی تیار. دا یوه پیښه نه ده. په دې تېره میاشت کې د 15 څخه زیاتې جنکۍ تختول شوي او په زور مذهب بدلولو ته مجبور شوي دي. د سند صوبې د لږکیو د چارو وزیر مکیش کومار چاوله مشال رډیو ته ویلي د سند صوبې له ځینو برخو څخه هندوستان ته ځینې مذهبي لږکۍ کوچېدلي دي، خو د هغه په خبره د دغې کسانو شمیر ډېر نه دی او دوی فقط یو څو تنه دي. د جګب آباد نه صرف دویش کسان تللي وو، په هغې کې 15 راستانه شوي دي. حکومت په دې اړه دوه تحقیقاتي کمیټیانې جوړې کړي دي، هغوی په دې سلسله کې کار کوي. موږ خپل اولنی رپورټونه مرکزي او صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي. نن هم زه په همدې سلسله کې جګب آباد ته روان یم ترڅو په دې اړه له نږدې څارنه وکړم. د مکیش چاوله په خبره په زور د مذهب بدلونې په اړه د قانون جوړولو په باب له ورسره مرکزي حکومت ژمنه کړې ده. د هغه په وینا چې دغه قانون کله هم د قامي اسمبلی نه پاس کړی شي، نو د سند اسمبلی نه به یې هم بېله ځنډه منظور کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
امریکایي چارواکي وایي چې په نړیوالو فوجانو د افغان ځواکونو لمنځه د خونړیو حملو لړۍ وروستو د ناټو سرتیري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورو ورو بیا پیل کړي. په دې اړه د ایسوسیټیډ پریس خبر ایجنس راپور مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د یو مقام په وینا له پرون یعنی پنځشنبه را په دې خوا له نیمایي زیات پوځي عملیات په ګډه ترسره شول، خو د نویو عوامرو له وزه کېدو مخکې په سلو کې تقریبا نوي عملیات افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه کول. د ناټو په اړوندو پوځي قطو کې دا نوي عوامر وروسته له هغه نافذ شول چې د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو په حملو کې زیاتوالی راغی. د پنټاګون د مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوسییټیډ پریس اژانس ته په دې اړه معلومات ورکړي، ځکه اجازه نه لري چې د عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وکړي. د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو له زیاتېدو سره د نړیوالو ځواکونو قومندانان اړوتل چې د ګډو غزمو او ګډ کار کچراټی ټکړي. د نویو عوامرو لمخې ګډ عملیات لکه غزمه یا په کوچنیو پوسټو کې پیری اوس د جګپورو سیمایزو قومندانانو لخوا تاییدېږي. د سپتمبر په 14 منیټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن د نویو هدایتو له نافذېدو وروسته یوازې د سپتمبر په 18 یو خپل منځي حمله وشوه چې تلفات یې نه درلودل. په داسې حال کې چې د ډول حمله سکال یو 50 نړیوال پوځیانو وژل. قومندانان د هر ځل عملیاتو د تایید لپاره باید د عملیاتو ټول اړخونه د هغو خطرونه او ګټې او د افغانانو لمنځه د حملو احتمال وسنجوي او بیا پریکړه وکړي چې آیا په دې ارزی کنه. د عملیاتو په پلان کې همدارس د سرتیرو د مسؤلیت لپاره باید احتیاطي تدابیر شامل وي. کله ناکله په دې اقداماتو کې د سرتیرو د شمیر زیاتول یا د هغو خاصو ځایونو تشخیص هم شامل وي چې ښایي عملیات یا د سرتیرو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي او بیا د هغو اقداماتو تر لاس لاندې نیول څو دا خطرونه له منځه یوړل شي. قومندانانو همدارس امریکایي سرتیرو ته امر کړی چې په افغانستان کې د تل ځان سره ډک ټوپک ګرځوي، حتی کله چې په خپلو اډو کې دننه هم وي. همدارا سرتیرو ته ویل شوی دی چې د یو پیخه پر محل باید په کوم ځای کې سره راټول شي او تمرین ورسره شوی چې باید څه وکړي. جګپوري پوځي چارواکي وایي چې نوی هدایت او اوامر ضروری وو، خو د اقداماتو موقتی بڼه درلوده. دوی وایي هیلمندي چې د عملیاتو شمیره به ورو ورو عادي حالت ته راشي، خو د مسؤلیت لپاره احتیاطي تدابیر ښایي دوام وکړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې د مهم خبرونه مورو د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو. زمونږ اونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ به هم اوري. دغه کې درته په متحده عرب اماراتو کې د افغان سوداګرو د هلو ځلو په اړه حال درکو. لومبه د ملیحه میرزدنه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
دا پاکستان خارجه چارو وزیر هند ربانی کروای د امریکا لخوا ډرون بریدونه غیر قانوني دي. د پیښور په بډویره کې د بم ډیسپوزل سکواډ لخوا چاودیدونکو مواد ناکاره کولو په وخت دغه توکي چاودیدل دي. یو کس پکې وژل شوی دی. په اسلام آباد کې نن د ممکنه احتجاجونو د مخنیوي لپاره انتظامات شوي دي. پاکستان او افغانستان د یو بل ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کولو خبره کړې ده. د نیټو ائتلافي ځواکونو د دوه هفتو د ځنډ وروسته د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات واپس بحال کړي دي. نن په ټی 20 کرکټ کپ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه کیږي. په نیپال کې یو جاز را پریوتلو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي. د کینیا پوز وایز واکونه د القاعده د یوې ډلې نه اخیری بندري خار واپس اخیستې.
مهم خبرونه مو ورته وزن خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کې دي. له اسلام آباد د ریاض ګل موسی خیل راپور ته وکړو.
نن هم پاکستانی ورسپانو د نور کله پشان یو شمیر اداري لیکلي دي. خوده کې د انګريزي ژبې ورسپانې دان او د اردو ژبې ورسپانې جنگ پر اداري د زنانو او بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو د ووټ په حق لیکلي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې بهر نړۍ کې تر سلويخ لکو پورې پاکستانیانو سیږي او د الیکشن کمیشن لخوا د غوي د ووټ ورکولو فیصلې زندولو سره به دغه خلک د خپل حق نه محروم شي او سلويخ لکه ووټونه به ضایع شي. دا شان اداريا د هغه پریکړې اړخته هم اشاره کوي چې کوم ځای کې لس صدا زنانا وټونه وانه چول د هغه ځای ټول ټاکنه به هم بیا کیږي. د لړکی اداري وایي چې قبایلی سیمو کې زنانا په خصوصي توګه د رسمونو رواجونو تر لاندې ژوند کوي او د ووټ په ګډون نورو یو شمیر حقوقونو نه محروم دي. نو د لړکی هم الیکشن کمیشن سره سره قبایلی مشرانو، منتخب نمائندګانو او نورو مخورزو خلکو له خپل کردار تر سره کول پکار دي. اداري اخره کې وایي چې د الیکشن کمیشن د دې اقداماتو سره بعد د اولس په جمهوریت یقین پوخ شي او زیات خلک بعد د ملک په جوړخ او ترقی کې خپل کردار تر رکړي. دغه رنگ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د لړکي سیول سوسایټو، باشعور خلکو او سرکاري ادارو له خپل کردار تر سره کول پکار دي چې ورسره د چا حق اونه وهل شي او هر تن د خپل خوخي نماینده ته ووټ ورکړي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې وابډا د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی د ګټې په مت کې د 15.5 کروڑ روپو ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او د خزانه وفاق کی سیکرټر او د وابډا چیرمن او د اوبو بجلی وفاقي سیکرټری په تحریری ځانتر کې خبر کړی دی. اداري مخکلي کې چې اصل خبر دادا چې د صوبایي حکومت او وابډا ترمنځ دا فیصله شوی و چې د بجلی د خالص ګټه په مت کې واده کال په سر خیبر پښتونخوا حکومت ته شپږ او 50 کروڑ روپې ورکوي او دا ادایګي به پاکستان کې کول شي او دغه شان د ضمانت وفاقي حکومت اخستې وو. خو اوس چې وابډا د دې نه انکار وکړو نو له دغه وجبه خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه ودرېږي او د دې به ډېر بد اثر پریوزی. نو باید چې وفاقي حکومت د لړکې یو ښه کردار ولوبوي او وابډا باندې زور روړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تازر تر زره دا رقم ورکړي چې خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه مخ په وړاندې بوتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرست مجله لیکي د اسلام خلاف جوړ شوی یو انټرنیټي فلم په ټوله مسلمان نړۍ کې مظاهره راپورته کړي. په دې دوران کې ایران او اسرائیل په یو بل د حمله بیانونه هم ورکړل. نیشنل انټرست لیکي کچېرې په ایران بمباری وشي نو ردعمل یې په لویه کچه مخې ته راتللی شي او په داسې حال کې به مسلمان هیوادونو ته ګران شي چې د چا مرسته وکړي. دا خبره یقیني ده چې په ایران د ممکنه حملې وروسته به په مسلمان نړۍ کې تر ټولو زیاته کرکه امریکا خلاف مخې ته راځي، که څه هم امریکا به د دغې ذمهوار وي او کنا. مجله لیکي د ایران په اټومي پروګرام د څه قسم حملې سره په امریکا نیوکې زیاتېدای شي او ممکنه ده د پاکستان او افغانستان نه زیات امریکایي ولس لپاره ایران یو خطر جوړ شي. د پاکستان او افغانستان ولسونه د 1300 کلونو راهیسې د بدامنو او یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او په دغه هیوادونو کې خلکو په عربي نړۍ کې پاسون ته هم زیاته توجه ورنکړل. شوه. دغه خلک د فلسطینی ولس لپاره همدردیان لري او په تیرو وختونو کې د عربي نړۍ د حکمرانانو نه هم خبر پات شول. د دغه سیمو خلک هم غواړي باید جمهوری نظام مخې ته راشي. بلخوا ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسله ډیره ژوره ده. د دغه خلکو په اړه نخو په امنیتي ادارو کې ریکارډ د ملګرو ملتونو پاکستان ته تللې ډلې ته ورکړل شوی او نه په دې اړه څوک خبرو ته تیار دي. او داسې ښکاري د پاکستان استخباراتي ادارې دا مسله نړۍ ته د نه په ډاګه کولو کوشش کوي. د تیرې جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو ډلې په پاکستان کې 10 ورځې تیرې کړې، خو د دغه مشن اسلام آباد ته د تګ په اړه د بهرنیو چارو وزارت هیڅ معلومات نه وو ورکړي. ډان لیکي د ملګرو ملتونو مشن چې کوم هیواد ته هم ځي نو هغوی ته بلنه ورکړل کیږي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ تفصیل خپور نه کړ او خلکو ته هم هله پته ولګېده چې دغه مشن اسلام آباد ته ورسید. ورځپاڼه لیکي د لادرک شو کسانو د کیس اوریدنه روانه ده، خو دغې له هغه شان اهمیت نه ورکړل کیږي او د دې نه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې د ورکو شوو خلکو د مسلو د حل په اړه هیڅ پالیسي نشته او دا په انتظامی څارنې هم ډېرې پوښتنې راپورته کوي او باید په دې بحث وشي. خو که چیرې دا مسلې د عدالت سره وي او چاته پرې د خبرو اجازت نه وي، نو بیا به د بشري حقونو ادارې او یا میډیا په دې څنګه بحث وکړي؟
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو
د فرانس یو دانشور اولیور رائے وای په اسلامي نړۍ کې د هغه فلم چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی پکې شوی پر ضد مظاهری د تهذیبونو ترمنځ د جګړې وجه نه ده، بلکې دا سیاسي ایجنډا لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې خبریال فراد بهجن فرانسوي دانشور اولیور رائے سره ځانګړې مرکه کړې. ګلیازې مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
په اسلامي نړۍ کې په هغه فلم چې د اسلام سپکاوی پکې شوی مظاهره لا هم دوام لري. د فرانس اولیور رائے چې په اسلام او د منځنی او مشرقي اشیا پر سیاست یې ډېر لیکنې کړې وای، د فلم پر ضد راپورته شوی تشدد د تهذیبونو ترمنځ د جګړې وجه نه ده، بلکې دا تشدد د سیمه ییز سیاست نتیجه ده. د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې د اسلام ضد فلم همیش تشدد او قهر جوړوي، نو اولیور رائے وای دا معامله د اسلام نه بلکې دا یو سیاسي ایجنډا ده. په مزنی ختیس کې دا درې اړخونه لري: د عرب سپرلی پاسون کې سلفیانو چې د تشدد او د جهاد ترغیب ورکوي، او ایران هم مبارزه کوله. د ایرانیانو او د سلفیانو دا یو هڅه وه چې عرب هیوادونه د مغرب پر ضد کړي او د هغه سنی هیوادونو اکثریت په اقلیت کې بدل کړي چې د ایران پر ضد دي. اولیور رائے زیاتوي چې سعودي عرب، ترکی، مصر او ځینې خلیجی ریاستونه د سنیانو پلوه دي، نو هغوی په مزنی ختیس کې د ایران مداخلت په کلکه رد کړي. د دغه ډلې دا یو هڅه وه چې ایران د اټم بم د ترلاسه کولو مخه ونیسي، خو د ایرانیانو بیا کوشش دی چې په یاد ډلې کې اختلافات راپورته کړي او عربان خپل حکومتونو ته ولمسوي. په اسلامي نړۍ کې په مظاهرو کې د امریکا او د مغرب پر ضد جذبات را څرګند شوي. د دې په جواب کې اولیور رائے وای
دغه مظاهره وړوکو اقلیتونو کړي. د مثال په توګه 2000 سلفیانو په تیونس کې مظاهره کړي او 90 کسانو په پاریس کې مظاهره کړي، نو دا یو سیاسي هڅونه وه. په اسانو ټکو کې دا سیاست و. که چیرې اسلامي نړۍ د مغرب پر ضد وای نو په میلیونونو خلک به کوڅو ته راوتي وای، خو اوس موږ ګورو چې یوازې زرګونه خلک په کوڅو کې مظاهره کوي، نو دا یو سراب دی.
You have some thousands of people in the street. It's a way to present an optical illusion.
په افغانستان کې دا فلم چې د پیغمبر سپکاوی پکې شوی پر ضد د تشدد ډکی مظاهری هم شوی. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په افغان ټولنه کې د مغرب لخوا د سپکاوی نتیجه تشدد وی، اولیور رائے وای زما په فکر مونږ په افغانستان کې د شناخت یو لوی بحران لرو. په دغه هیواد کې له تیرو 10 کلونو راهیسې جګړې ژبني تقسیم د ملت پالنې اهمیت کم کړی دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
په پیښور کې تیر جمعې په قهرجن مظاهرو کې د سینماګانو ودانو ته هم زیان ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ښار یو شمېر سینماګانې وار د مخه په کاروباري مرکزونو بدلې شوې دي. پښتانه فلم جوړونکي هنرمندان هم روانو حالاتو ته په کتنه د پښتو فلمي صنعت راتلونکي ته اندېښمن دي. تفصیل زموږ د همکار هارون باچا په راپور کې.
د تیر جمعې په ورځ د عشق رسول د ورځې په مناسبت په شویو احتجاجي مظاهرو کې د ملک د نورو برخو په څیر په پیښور کې هم شخصي او حکومتي املاکو ته غټ تاوانونه واوښتل. خو یوازې په یاد ښار کې مظاهرتیانو په دریو سینماګانو بریدونه وکړل او په بشپړه توګه یې تباه کړې. په پیښور کې رامنځته شویو د تشدد دغو وروستیو پیښو د دغه ښار د پښتو فلمونو کاروباریان اندېښمن کړي دي. د پیښور په نشترآباد کې د مسافر ویډیو په نوم د سیډیانو د دکان مالک چې مسافر نومیږي او څوک چې د پښتو فلمونه هم جوړوي مشال ریډیو ته د عشق رسول په ورځ په سینماګانو د شویو حملو په اړه وویل.
دی دا کال کړه چې را امن پسند کې لیس بې او پرې دې موږ مو سره شری کوم دکان نو مو سره ارتال مو سره پار سره مو سره بل او دې کې پاس دې خلک رانه نو وتل شر پسند کړه چې هغه کې رو را دې د شي تباہ نه کې پارکو ندی پرې نه خوزل حد سي بیا پسل ماګانو شبستان سلما شما سلما کیپیٹل سلما نا سلما راسلو سلما گانی جی جی کی کی کنا بالکل خراب سنا افغان پاکستان کی جما فلم لگے دلے او ارلو نے مولر براور خلاف میں تیر وا چو لاہے مول اس کو زوان
دا مسافر ویڈیو مالک کس ہم موبائل چ حکومت لا ہم دوی تدا اخت تاوان نوٹس نہ دے غستے خزیات کڑا چ خپل اتحادیہ با فالا ول حکومت بو غواڑی چ د سینما گانو د حفاظت ل پارا کوٹلی گامونا پور تکڑی
حکومت کا پکا دی کہ داستان سلما گانی چیورانی شوی تدی سے رکھے کڑے ہوئے تپوسے کڑے ہوئے ولہ سب نہیں دم رکھ لی دی یا خوش بد سوئی سب نہ تنظیم خوش تو خوش اس خبر شے اس گور جلا سخاد دے دم نہ دے شوی کہ را تدی شاہر دے ملو کی کہ را انتر دا پار صافس پکار رہے کنے کد چ حال کم نہ حال روان دے مزور بڑا سلما گانی ختم
د پیښور په سینماګانو شویو وروستیو حملو د دې ښار هنرمندان هم چې د پښتو فلمونو لپاره سندرې جوړوي پریشانه کړي چې وایي د دوی په کاروبار به لا ډېرې بدې اغیزې پرېوځي. ماسټر علي حیدر یو له هغو پښتنو موسیقارانو څخه دی چې ګڼ شمېر پښتو فلمونو ته موسیقي جوړه کړې او لا هم خپل دغه کارونه پر مخ بیايي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې که د سینماګانو د پنخه کېدو لړۍ دوام ومومي نو د ده په خبره پښتو موسیقي به یې له اغیزه بچ پاتې نه شي.
د فلم انډستری چې وا په ټول پاکستان کې دغه ته پاتې و چې د پښتو فلمونه ویل شي کوم چې دا غم زپلي خلک دی او دردمند خلک دی لاشي فلم وګوري یو سات په خپل پام غلط دی چې کله دغه مسله په کړه لا د څلور سینما غانې په شمار وي هغه کوم د سینما غانې اوسو دی دی هغه چې کوم فلمونه لګیدلې او هغه د پښتو فلمونو هغه په کې خراب تراب شو نو کدا چې فلم دا جاری وي حکومت بمدا سي وشي یو خو به سندرغاړي دې تیږي بل خو به ورته چې دا فیس ختمیږي نو زما په خیال دا زموږ د ټولو پښتنو لپاره د خفګان او د افسوس خبره ده.
د پښتو فلمونو جوړونکي او هنرمندان په سینماګانو د حملو په اړه خپلې اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې ویل کېږي په پاکستان کې د اردو او پنجابۍ ژبې د فلمونو په پرتله د پښتو هغه زیات جوړیږي او ښه کاروبار کوي. مسافر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې که حالات همدغه سي پر مخ لاړ شي نو زر دا چې د پیښور سینماګانې په کاروباري مرکزونو بدل شي.
نو موږ چې دی حالات چې ګوري بس خلک دا فلم غان نور وخت نه دی بس بیا فلم رشتي تبا دا پنجابی دی مخیر تبا و پښتون تبا شي.
د کلتوري چارو پښتانه شنن کی په وخت کې وایي چې حکومت باید د پښتو فلمي صنعت وده ته پوره پاملرنه وکړي چې معیاري فلمونه جوړ او له پښتنو د ساتیره د موکو ترولو مخه ونیول شي.
هارون بچارا پور مورید او اس د قبایلی سیمو په اړه دا راپور د ډر اسماعیل خان نه او سوا 50 کورنۍ بیرته د جنوبی وزیرستان بلابلو سیمو ته ستنی شوی د کډوالو سن اس شپکل سلور کاله د جنگونو لامل په ډر اسماعیل خان کې په پندغالو کې ترټل بیرته ستنیدونکو کډوالو په ستنیدو خوخی ښکارا کړي. نور حال په دغه راپور کې
د ډر اسماعیل خان ټانک نه د مسعود کډوالو د اومنیم سوا کورنو سویلی وزیرستان ته واپس لږدولو درې ورځنۍ لړۍ د پنځم په ورځ ورستون ته ورسېده. د واپس تک په دا مرحله کښې د چکمالی کوټکي او سره روغه د مختلفو کلیو نه علاوه شهور د سویلی وزیرستان هغه سیمه ده چرته چې کډول کابلیون څلور کاله د ورچنې پاتې کېدو نه د ورستې په اول ځل خپلې سیمې ته واپس ورسېده. په شعور چې دوی ته د ډول سپېتې په ډنګ اتڼ او سندرو په دا رنګ ستړي ماشای وویلی شو. په دا اقدامو کې خپل خاورې ته راستانه شوی قبایلون څومره خوشحال او دوی سرنګ جذبات احساسات لرل د ځنې قبایلانو خبرو ته غوږ ونڅه
د مونم دای دلفراز سمیجا دای نوې سره ورسېدلی په خیر خیریت سره
شهور ته
چپ امن سره ورسېدلی او شخوا شول هي بلیاره بندې ښه انتظامات او
عبدالملک نامې خیریت سره ورسېدلی ارمی انتظامات نشه زبردست خوشولي او شو زبردست خوروک شو کې روکه په شایر شې د خوړې انتظام رته کړی باسینا ترکینا هر شرط نیولې وی په شې ذات سره چې ما د خواندې ماندې هر شي سره په لور ورسو
ریسو کا خدای کړم میډ خپل وطن میلې کورینا میجو یابو دی
زه علم شیر شمن خل د شایر وسدین کای په ډیر وخت نه بعد په وطن غل د کچ جانات سړین نه زیدا سه محسوس کی په لیاره باندې کی مالات میجو ولې د کورینا غونډ رنگ شوی دی دغه د پوره میجا ګورمن نه توقع د چین شلا می سره امداد وکړو
د مونم حاجی شرداد خان په خریا سره ورسدلی پاک په جهان ډیر جتا شکر ادا کړ د ټانک نه د کډوال کبالیانو سره راغلی اسسټنٹ پولیټیکل افیسر امید الله خان خټک مشال ریډیو تا په دا رنگ وژاغه دا
په دې مرحله کې د درې ورځې چې جاری اپ د وسو نجات خندن خپل کورونو تر ورستل پدې کې 200 د شهورو د ته مفت ترانسپورت خوراک انټونه او سره د میاشتې په بنیاد شپږ میاشتې پورې به دوی ته خوراک ملاويږي او دوی ته برسره وسره به د کور جوړولو سامان هم دوی ته ملاويږي لکه څنګه چې تاسو ولیدل د دوی د خوشاله اظهار چې دوی کله را ورسېدل خپل علاقو ته دوی ډیر خوشاله دي حکومت او د پاک فوج له طرف نه نور هم کوششونه چې دوی خپل ژوند دلته بهتر کړي
دا د هان یادوي چې د ټانک کاوډ مرکز نه د امنیتي فورسز چارواکي بریګیډیر اظهر عباس کډوال ته په مخه شا او په سویلي وزیرستان شاور کې بریګیډیر محمد اصغر ستړي مارشای وویللی سلاب مسعود مشال ریډیو شاور سویلي وزیرستان
اوس وخت شوی د زمونږ خبرونه اقتصادي نړۍ په افغانستان کې د خراب امنیت لکبله ګڼ شمېر افغان سوداګرو خپل کاروبارونه عرب اماراتو ته وړي دي دغه موضوع زمونږ د نن په خبرونه کې سړل شوې ده چې تاسو ته پامیر ساحل وړاندې کوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له نیټې رانږدې کېدو سره سم او په دې هیواد کې د اوسمهاله غیر یقیني سیاسي او امنیتي حالاتو لکبله د هیواد ډیر کاروباریان مجبور شوي دي چې خپل سرمایه او کاروبار متحده عرب اماراتو ته انتقال کړي په دوبۍ کې مشت کاروباریان وايي په خپل هیواد کې د کاروبار موقع ډیر دي او دا چې د دوبۍ او نورو عرب اماراتو پرتلې مصارف هم کم او ګټه یې زیاته ده خو نش کولای چې هلته پاتې شي او لومړی او تر ټولو لوی ستونزه په هیواد کې د ناامنۍ ده نننۍ اقتصادي نړۍ هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده لمشال رادیو سره اوسې په متحده عرب اماراتو کې ډیر داسې افغانان دي چې په دې وروستیو کې د موټرو او ځمکه کاروبارونه پیل کړی دي په دوی کې یو کاروباری حاجی عبدالوافی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ګاډو د سوداګر په توګه کار کوي دی وايي په افغانستان کې تعمیراتي شرکت درلود د دې په خبره دی شرکت په اتو ولایتونو کې کار کاوه خو د امنیتي حالاتو خرابوالي لکبل د اړ شو چې په افغانستان کې کاروبار پای ته ورسېږي
نه ما مزم دغه د سره وړو در مخه ما کنستراکشن کمپنی دروازه نو بیا متاسفانه چې د حالت سره خراب شو نور گزارنه کې نو بیا مجبور شو په وطن پرې شو یو د کاروبار په کندهار کې مخ ته سره په روزګان کې مو په زابل کې مو په غزنی کې مو په کابل کې مو تقریبا اتو ولایتو کې لږ آباد کې او لغمان کې
حاجی وافی وای په افغانستان کې هر ورځ د مرګ لګواخ سره مخامخ وو د دې په وینا د چ کاروبار پرې خود نو 15 اتیا کسانې بې روزګار کړل
ډیر سخت یې چې مشکلات یې هر ورځ مو د مرګ سره تعجید کېدو مرګ د غره ته کېدلې په دې خاطر باندې نو موږ وخت څنګه زما سره 15 اتیا کسانو کار کاوه د ټول اولادو نه تور خپل کارونه پرې شو د پیځه چا کورونه کورنۍ ته موږ زموږ د شرکت غاڅه خاتون خاوي رسیدي او خپل ژوند د خاوي دا ټول ختم شو د تر وټاري او اوس راغلي د امارات کې کاروبار
دی وايي په افغانستان کې له 1.5 میلیونه ډالرو زیات کاروبار او دا چې حکومت هم د دوی د امنیت لپاره سم ګامونه نه ول اخیستي
تقریبا ډېر کار او ارواحو ما لس دولس پروژې درلودې یعنی 10 میلیونه ډالر کم نو زیاته کار شو بل داسې وي چې حکومت هم خاص ډېر خاص توجه مو دې شیانو ته نه ورکوله، او د حکومت د خوا څخه هم دغه شرکتو د کوم خلکو چې هلته بیا ابادي کارونه کول هغه هم خاص دغه نه و. نو د بل طرفه څو مخالفینو دواړو طرفونه داسې وو چې موږ کار نه شو کولی.
عبدالله شاه ژوندون هم په دوبۍ کې د گاډو کاروبار لري. دی وایي د څلور کال مخکې په متحده عرب اماراتو کې کار پیل کړ. ژوندون وایي داسې ډېر کسان پیژني چې د افغانستان د خرابې سیاسي وضع له کبله یې خپله سرمایه دوبۍ ته انتقال کړې ده.
اوسني حالاتو بیا ویره پیدا کړې ده. ډېر تاجران له کابل، له هرات او له نورو ولایتونو څخه دوبۍ ته راکوچېدلي دي، بلکې سرمایه بندې کړې دي. هغه که په پراپرټي ځمکو کورونو باندې اکثر بندې کړي دي، هغه تر څنګ یې تولیدي شرکتونه دلته خلاص کړي دي. نو یو نه په شمار ډېر کسان پېژنم داسې چې هغوی د افغانستان د سیاسي بحران سره خپله سرمایه انتقال کړې ده.
له ژوندونه مې پوښتنه وکړه چې له افغانستانه راغلي کاروباریان عموما کم کارونه کوي. دی وایي زیاتره لوی کاروباریان د متحده عرب اماراتو د ځمکې او جایداد په برخه کې پانګونه کوي.
غټ تجاران چې دوبۍ ته راغلي، عرب امارات ته راغلي دي، هغوی اکثره سرمایه په پراپرټي یا په ځمکو باندې یا په جایدادونو باندې بنده کړې ده. نو 2% تولیدي شرکتونه دي دلته په دوبۍ کې چې هغوی داسې کمپنۍ خلاصې کړې دي، داسې تولیدي شرکتونه خلاص کړي دي چې په غټه کچه پانګونه یې ورباندې کړې ده. او دریم د موټرو کاروبار زیات شمېر افغانان کوي، د سپیر پارټو یا د پرزو کاروبار ده چې هغوی ته هم ورځ په ورځ وینم ما د مشورې لپاره خلک نیکه راشي. ملګري دوستان چې موږ افغانستان کې وضع خرابه ده، مشوره غواړي چې کوم کار شروع کړو، څنګه کار شروع کړو. دا تقریبا هفته کې که نه میاشت کې څلور پنځه کسان
په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او د اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی هم دا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د خرابې وضع له کبله په افغانستان کې بے اعتمادي راغلې ده، نو د هیواد دننه یې هم پانګونه اغیزمنه کړې ده.
په دې ملک راغلی ده او په قواو د وطن سره هم کافي چې ډېر زیات اختطافونه او ډېر زیات مسایل دي. په دې ځای کې نو اکثره سرمایه‌ګارو باندې منفي تاثیر کړی دی، او یو دیګر سوداګرو خپل هغه څه چې امکانات یې درلودل او سرمایه‌ګارانو هغه د افغانستان په سرمایه‌ګاري کولو کې یو څه شک پیدا کړی دی.
د گاډو سوداګر حاجی عبدالوافی وای په دوبۍ کې کاروبار خدي خو خپل وطن مور او پلار دی.
دلته شبي الحمدلله بس دلته امن دي، شي نه مشکلات نشته، نه مشکل لرو، بس آرام خپل کار ته سار زور او مقصد د دوه بجو پر کار کو خوشحالي. بس خپل وطن کو چاره کم چې خپل وطن مور او پلار دی بیا هم هغه راسه پاتې یو، مګر بیا هم خوشحاله یو چې امن دی، څوک کار نه راسره دی، خپل تجارت کو، نه څوک پوښتنه راسه کوي، نه بله کوي، نه بله کوي، خپل آرام کاروبار مې
دی. وایي په دوبۍ کې قانون موجود دی او د هر کاروبار لپاره خپل لایسنس یا اجازت نامه وي. د ده په وینا په دوبۍ کې کاروباریان هڅول کېږي چې راشي او دلته پانګونه وکړي.
دوبۍ خو دلته قانون سره د ټول لپاره، د ټول تجارانو لپاره، هر کاروبار چې کوي دغه لپاره به لایسنس جوړوي. مثلا کوم د موټرانو کار کوي، د موټرانو لایسنس کاروبار په جوړه تجارتي لایسنس او کپڑو دا کوي، که هر کاروبار چې کوي د مطابق خپل لایسنس ورکول کېږي، بیا دې خپل حدود ورشي چې زه دا اندازې پورې خپل کاروبار بزنس کوم د دوه پیسو پورې. نو دلته اسانی ده، دا مشکلات نشته او خلک ته ډېر اسانه وي، زه ورکوي خلک تشویقوي.
عبدالله شاه ژوندون هم وایي چې د اروپایي هیوادونو او نورو عربي هیوادونو پرتله په متحده عرب اماراتو کې کاري اسانتیاوې او شرایط ښه دي
نسبت نورو ملکونو ته، اروپایي ملکونو ته، یا هم نورو غربي ملکونو ته، یا نورو عربي ملکونو ته. په دوبۍ کې شرایط ډېر اسانه دي، په هغه وجه باندې خلک ډېر عرب اماراتو ته د پانګونې لپاره راځي. مثال اروپایي ملکونه دي، هغه ځانته شرایط لري، هغه شرایط باندې څو ځان جوړوي تاجر، په ډېر مشکل باندې پنګونه کوي. او سعودي کې د افغانانو لپاره د ویزې مشکل ده، په قطر کې د همداسې یوازینی سهولتونه چې دي هغه د کاري شرایطو دي، هغه په دوبۍ کې ډېر اسانتیاوې لري.
عبدالله شاه ژوندون زیاتوي د دوبۍ د کاروبارونو بریا یو لامل همدا دی چې له سوداګرانو مالیه نه اخیستل کېږي او که ترې واخیستل شي هم نو ډېره کمه وي.
دوبۍ د کامیابۍ یو علت همدا ده چې هغوی مالي دلته نه اخلي یا ډېر کمې اخلي. هغوی د کاروبارونو لپاره خپله زمونږ د موټرو یا د ګاډو کاروبار چې د هغه په فریزون کې ده، په فریزون هغه منطقې یا هغه ایریاوې په دوبۍ کې جوړ شوي دي، چې په هغو کې مالیه له تاجر څخه بېخي نه اخیستل کېږي. تاجر هغه مالونه چې د اکسپورټ لپاره راوړي، د وارداتو لپاره، د صادراتو لپاره راوړي، هغه مالونه راوړي دوبۍ کې ذخیره کوي، خرڅوي. که یې چېرته دوی په خارج باندې خرڅ کړي د اکسپورټ لپاره، دوی بالکل مالیه نه ځینې اخلي، او که یې په امپورټ یا داخل باندې خرڅ کړي بېرته په دوبۍ کې استعمالېږي، هغوی څخه 15% یا 8% مالیه اخلي.
خو حاجي عبدالوافي وایي د افغانستان پر طلب په دوبۍ کې مصارف زیات دي، او همدا لامل دی چې په افغانستان کې د دوی ګټه زیاته وه.
دلته مصارف ډېر دي، دلته ډېر مصارف دي، ډېر مصارف دي، هلته دونه مصارف نشته. دغه دی دا کوم ځای چې ما نیولی دي، دا په 3 لکه درسم ما د کاله نیولی دي، دا تقریبا 15 لکه افغاني کېږي. نو دا که زه هلته دغونه ځای ولرم، زه په 2 لکه افغاني نیسم، 3 لکه روپۍ اضافه زه ورکوم. او دغه کور هم دی چې مثلا زه دلته کور ما نیولی دي په کریا باندې، هغه 15,000 درهمه د کاله راڅخه وړي، هغه زه خپل کور به نیولی دی. نو په دې خاطر باندې دا مصارف چې دي، روزمره تګ راتګ، دغه نور مصارف چې دي، د مامورینو تنخواوې، دلته چې ما سره کوم خلک کار کوي، دا ټول مصارف اضافه دي.
په متحده عرب اماراتو کې میشت سوداګران او کاروباریان وایي که په هیواد کې حالات ښه شي، نو دوی به سمدستي خپل کاروبار بیرته افغانستان ته یوسي. په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی وایي له افغانستان د پانګې او کاروبار د فرار مخنیوي یوازینی لار د امنیتي او سیاسي حالاتو ښه کول دي.
افغانستان کې لږ کاله کېږي چې پر نن یو لکه قوتونه د ناتو قوتونه دلته دي، او د هغه قوتونو په وجود کې هم دغه بې نظمۍ او دغه بې قانوني وجود لري، د خلکو تښتونه، د خلکو وژنه، د امنیت ورځ په ورځ خرابېدل، د امنیت خرابېدل تاثیر کوي په سرمایه‌ګذارۍ باندې. سرمایه‌داران خو مثال لري چې یو عادي سړی خو فقط داری فقط لولی شي چې خپل سر خطر نخلاص، مگر سرمایه‌دار
تاسو په خبرونه کې د هغو افغانانو خبرې واورېدې چې په دې وروستیو کې له افغانستان خپل کاروبار د غیر یقیني امنیتي وضع له کبله دوبۍ ته انتقال کړی دی. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ
دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، دوستی بنشان که کام دل و باران. زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران.
وزګاری کې خل چنګا حیران یم چې نفرت وزګاری کې خل چنګا 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 مرد دے انسان لفرق تو نہ تپوس وکڑا تو نہ تپوس وکڑا حیران